السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده سفی ولستان اگزام تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري نن په اسلام آباد کې د افغان سولې په اړه باندې د افغانستان پاکستان امریکا او چین درېمه څلور اړخیزه غونډه جوړه شوې ده چارواکي هیله مندي چې په دې غونډه کې له طالبانو سره د خبرو په خاطر یو ورسته میکانیزم یا نقشه جوړه شي په دې اړه باندې د خلکو نظرونه هم درته خبرو همدارس په همدغه موضوع له یو سیاستوال سره بحث هم لرو د پروګرام په دویمه برخه کې د حقیقت څه دی او تاندې څنګه دوه اونیز پروګرامونه خبريږي خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغان وای
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان د سولې په اړه درې مات څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې پیل شوه د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې د داعش د فعالیتو مخه نیولې او په شمال زون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی وس هم بشپړ خبرونه د افغانستان د سولې په اړه دریمه څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې پیل شوه د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د غونډې د پرانستونکو وینا پر مهال هیله وښوده چې د غونډې ګډونوال به د سولې لارې نقشه نهایی کړي
په افغانستان کې د روغې جوړې موضوع ډېره مهمه ده زه ډاډه یم چې د سولې پروسه به په دې برخه کې مهم رول ولري په نننۍ غونډه کې زه مطمئن یم چې د سولې د لارې په نقشه به خبرې نهایی شي
خغلی سرتاج عزیز ټینګار کوي چې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره ژمن دی او په دې هیواد کې سوله به په سیمه کې له امنیت سره مرسته وکړي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې د داعش د فعالیتو مخه نیولې د دغه وزارت ویان دولت وزیرین ازادي راډیو ته وویل داعش هڅه کوله چې په غزنی ولایت کې ځان ته مرکزونه او پټنځایونه جوړ کړي خو افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ډب کړې ده
په غزنی کې دوی غوښته مګر دوی ونه شو کولای ځکه موږ د شپې او د ورځې ډېر سخت عملیات وکړه دوی ته مو موقع ورنکړه چې په غزنی کې مرکزونه جوړ کړي
ښاغلی وزیر همدارنګ زیاته کړه چې افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې هم داعش وسلوالو ته درانه تلفات اړولې دي د غزنی چارواکي په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو له لوري د قانونو غیر قانوني استخراج اندېښمن کړي دي د غزنی والی محمد امان حمیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې نږدې 15 قانونه موجود دي چې ځینې د شپې لخوا د وسلوالو مخالفانو له لوري په غیر قانوني توګه سپړل کیږي
د دغه ولایت هغه سیمې چې له ولایتونو سره ګډې پولې لري له هغې جملې څخه واغز زنخان او مقر له بده مرغه په همدې ولسوالیو کې مخالفین فعالیت لري چې قانون هم په غلا استخراجوي
که څه هم ښاغلي حمیمی په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل خو زیاته کړه چې د دې ستونزې د حل لپاره یې له مرکز نه مرسته غوښتې او په شمال زون کې د بشري حقونو صحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی د دغه دفتر د ښځو څانګې مرستیالي ماری حیدري نن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال دوی سره په بالغ سرپل سمنګان او جوجان ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 903 قضیې ثبت شوې دي غلی حیدري زیاته کړه په دې قضیو کې ډیره یې زندۍ کول جنسی تیری و هلته کول او صحرایي محکمه شامل دي د افغانستان اړوند خبرونه تسمیه او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واوري
د امریکا دفاع وزارت تیر ورځ 199 اکسون ننداره ته وړاندې کړل چې پکښې په افغانستان او عراق کې له زندانیانو سره ناوړه چلند شي په دې تصویرونو کې د ډیری بندیانو په لاسونو او پښو کې د وهلو ټکولو نښې معلومیږي د امریکا دفاع وزارت وایي دا تصویرونه یو وروسته تر دې ترلاسه کړي دي چې د پوځیانو له لورې د بد چلند 45 دوسیه وڅېړلې د امریکا دفاع وزارت په وینا په 14 مواردو کې داسې کره اسناد ترلاسه شوي دي چې د هغو له مخې به 15 امریکا شاوخوا شل زره سوریایي وګړي وروسته له هغه له ترکیې سره د سوریې پر پوله راټول سوي چې حکومت یې شمالي ښار حلب ته نږدې عملیات وکړه راپورونه وایي د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ چې روسیه یې هم هوایي ملاتړ کوي سختې جګړې سوي دي په سوریه کې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مقر یې په بریتانیا کې دی وایي په دغو جګړو کې چې د فبروري پر 15 حلب ته نږدې وسوې له دواړو لورو 160 کسان وژل سوي دي د بشري چارو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو دفتر اټکل کوي چې تر شل زره کسان به د ترکیه پولیس نږدې په باب السلام کې او له 5 تر 10 زره پورې کسان په عزاز نومي شار کې بې ځای شوی دي. ګمان کېږي 3 لکه کسان په حلب کې اورست لغه ایثار پته شوی چې حکومتي ځواکونو د یاغیانو عمده اکمالاتي لاره وټړله. ایرانی رسنیو د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي پاسداران انقلاب یو جنرال محسن غجریان د بسیج ملیشیا له شپږو تنو سره چې په خپله خوښه د سوریې جګړې ته تللی وو وژل شوی دی. د دغو راپورونو له مخې دا کسان د سوریې په شمالي ښار کې د حلب په ولایت کې وژل شوی دی. د ایران تسنیم خبری آژانس وایي د بسیج شپږ تنه چې په خپله خوښه د سوریې جګړې ته تللي وو حلب ته نږدې هغه وخت وژل شوی چې له مخالفانو څخه یې د شیعه او د سپیڅل زیارتونو دفاع کوله. د ایران وایي پوځي سلاحکاران یې د بشار الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره سوریې ته استولې دي، خو تهران دا ردوي چې سوریې ته یې ځواکونه د جګړې لپاره لیږلي وي. کاناډا پر ایران اکثره لګولې بندیزونه لري کړل چې لدې سره اوس کاناډایي شرکتونه کولای سي له ایران سره سوداګري پیل کړي. له ایران سره د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیت کموي او نړیوال بندیزونه ترې لري کوي. کاناډا د دغه اټومي تړون غړی نه و خو د دې تړون ملاتړ کوي. په ورته وخت کې کاناډا وایي چې د اټوم او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په برخه کې به پر ایران لګول شوي بندیزونه پر خپل ځای وي. د کاناډا د سوداګرۍ وزیر کریستیا فریلاند وویل چې کاناډایي شرکتونه اوس کولای سي له نوي کړنلارو سره عیار سي، خو په هغو برخو کې چې اندېښنې سته محدودیتونه به پر خپل ځای پاتې سي. کاناډا په ورته وخت کې غواړي چې له ایران سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې چې په 2012 کال کې پرې شوې وې بیرته عادي کړي. په تایوان کې وې زورورې زلزلې نن یوه ولس پوری ودانۍ ونړولې چې پکښې 15 تنه مړه شوي او 15 نور د ړنګ ودانۍ تر امبارو لاندې ورک شوي دي. دغه زلزله چې 6.4 درجې وه تېره شپه وسوه چې د تایوان په جنوبي ښار تاینان کې ډېرې ورانۍ کړې دي. تر اوسه لږ تر لږه 318 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. شاوخوا سل کورونه لمځکې سره هوار شوي دي. او د روسیه او ایران ترمنځ هغه تړون چې لمخي د دوغ دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزې اخستل اسانه کیږي نن عملاً اجرا کیږي. دغه تړون په نومبر کې د روسیه او ایران د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او حسن روحانی ترمنځ لاسلیک شو او د فبروري پر 4 مسکو ته د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د سفر پر مهال نهایي شو. د دې تړون لمخې د روسیې او ایران د سوداګرو او هم د دواړو هیوادونو د وګړو لپاره چې په علمي او کلتوري فعالیتونو کې ونډه لري اسانتیا رامنځته کیږي. دغه راز د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسانتیا به د محصلینو، ښوونکو، ګرځندوی او ځینو نورو برخو کې هم رامنځته شي. د خبرونو پای.
دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم لوستلای شي. نن په اسلام آباد کې د افغان سولې په اړه باندې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استادیو په ګډون څلور اړخیزه غونډه وشوه چې پکې پرانیستونکي وینا د بهرنیو چارو کې د صدر پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وکړه. ښاغلی عزیز هیله څرګنده کړه چې په نننۍ غونډه کې د طالبانو سره د خبرو په خاطر د لارې نقشه یا میکانیزم رامنځته شي.
I am hopeful that the group will now focus on the early adoption of a roadmap for holding direct peace talks between the representative of the government of Afghanistan and the Taliban groups.
عام افغانان د دې غونډې په اړه څه وایي؟
نو که چیرته لاس تر لاړونه ولري دا به ډیره ښه دي. سولې په باره کې
بهرني هیوادونه چې دي باید د افغانستان په برخه کې سوله وغواړي.
په همدې اړه له یو افغان سیاستوال او سیاسي کارپو شاهزاده مسعود سره هم ژوندی بحث درته کوو. د پروګرام په دویمه برخه کې تاندې څنګ یو حقیقت څه دی خبرونه مه هیروئ. د دو بجې او نه دقیقې دی راځو د پروګرام پیل ته. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې په اړه د اسلام آباد درېمه څلور اړخیزه غونډه کې به د لارې نقشه نهایي شي. اسلام آباد نن د افغانستان د سولې په اړه د همغږۍ څلور اړخیزې کمیټې د درېمې ناستې کوربه و. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي پاکستان د اورپیخو ستونزو له امله اوس مجبور دی څو د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي. قسیم سولمل په دې اړه جزئیات راټول کړي دي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د هڅو په دوام د پاکستان حکومت هیله څرګنده کړې چې په اسلام آباد کې د څلور اړخیزه غونډې په درېمه ناسته کې به سولې ته د رسېدو لپاره د لارې نقشه وروسته ایسي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز نن د څلور اړخیزې کمیټې د درېمه ناستې په پرانیست غونډې کې په دې اړه وویل:
and well defined actionable road map for the peace process.
دوی زموږ په نظر د سولې په بهیر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ و روشانه شت تعریف سوی او عملی نقشه مهمه ده. زه هیله منیم چې د نن ورځې په غونډه کې به تاسو په دې وټوانی شئ څو د لارې نقشه نهایی او عملی کړئ. شغل عزیز همدارز هیله څرګنده کړی چې د څلور اړخیز کمیټې هڅې به سولې ته د رسیدو لپاره د لارې د نقشې پر عمل کېدو او له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو زمینه برابر کړي. شغل عزیز د څلور اړخیز کمیټې هڅې ګټورې وبللې او دا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوالې ټولنې د ژمنتیا یو نښه وبلله. نوموړي زیاته کړه چې هیواد په افغانستان کې موجوده ستونزې درکوي او تاکید کوي چې د سولې د خبرو هدف باید په افغانستان او سیمه کې د تاوتریخوالي راکمېدل وي. په همدې حال کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکو اکبر اوریا نن ازادي ډوټو ویل چې پاکستان اوس دغه فشارونو لامل چې په کور دننه او نړیواله کچه ورسره مخامخ دی مجبور سوی څو د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول ولوبوي.
پاکستان اوس مکلف ده او ناگزیر ده چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره عمیقاً سوچ وکړي. د دې کبله چې خپله پاکستان په ډېرو زیاتو پرابلمونو کې په دننه په پاکستان کې مواجه دی او په بین المللي سطح کې هم تر فشار لاندې دی.
د افغانستان د سولې په تړاو د څلور اړخیزې کمیټې غړي د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت او د غرض چین او امریکا دي. د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې لومړی ناسته هم اسلام آباد کې او دویمه یې کابل کې وسوه. له دې مخکې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې د دې څلور هیوادونو د استازو ترمنځ په لومړۍ او دویمه غونډه کې پرمختګونه سوي دي.
ملي قاسم سولمل کورودان چې په اسلام آباد کې د افغان سولې په اړه باندې د رواني څلور اړخیزې غونډې په مخاطر مو زمونږ اوریدونکو ته نوې جزئیات ورکړل. اوس هم ورزو د یو شمېر افغانانو غږونه اورو. د عام افغانانو چې د سولې د روانو هڅو په اړه باندې څه نظر لري؟
ما نوم اجي پیر محمد دا ناس چې کوم چې موږ دا ناس لري یا نن لري یا سبا لري دا ناس چې نو خلګې ډیر په تمه باندې دي. پوس به خلګې په تمه باندې دي چې یو څه لاسراولنی ولري. نو کچیرته لاسراولنه ولري دا به ډیره خې دي سولې په باره کې دي خلګو په باره کې.
دا کوم خلک چې الته په افغانستان ته لیدو هغه د سولې چې د سولې په باره کې چې دا خبره کوي بهرني هیوادونه چې دي باید د افغانستان په باره کې په برخه کې سولې وغواړي.
اجرالدین حبیبی د دې هوادن جملې نه زه چې خپل کوم نظر لرم یوازې چین غواړي او امریکا نه غواړي چې د صلح او پاکستان چې د صلح راشي. پاکستان خپل ګټ حتمان غواړي دا حتمان د خپل ګټ غواړي او دوی د خپل ګټ په نظر کې نیسي او غی نه رسته کچیر ته زمو حکومت دوی سره د هغه خبري ومني نو امکان لري چې ور سره کینی او طالبان د افغانستان دولت سره خبر تکینی او چیرته د هغه ګټ په نظر کې ونني ول شي نو بیا به هم دغه حالت روان وي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
درنو ریدون کوله کسنګ مو چې د پروګرام په معرفي کې واورید هندغه پروګرام چې نیم ساعته خبری پروګرام دی ټول د پاکستان په د اسلام د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د افغان سولې په اړه باندې د افغانستان پاکستان امریکا او چین د اساسي ترمنز د درېمې څلور رخیزې غونډې جزئیات او خبری برخو ته ځانګړې شوې ده راپور مو هم واورید او ورپسې مو د خلکو غږونه اوریدل چې خلکو له دغه مناستې غونډې نه ډیر زیات انتظار درلود او ویل چې هیله ده پکې ګډونوال د افغان سولې په اړه سره سلا ته ورسیږي. د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سلاکار وزیر او افغان سیاستوال شهزاده مسعود د سولې د همدغه بحث او هڅو په اړه باندې په اوسنی ژوندۍ بحث کې راسره میلمه دی. ښاغلی مسعود ډیر زیات ستړیم شپ خیر راغلی. ښاغلی مسعود نن پرانیستون کې وینا په دغه بحث کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وکړه. هغه ویل چې هیله مند دی چې په اوسنۍ غونډه کې د لارې نقشه یا د سولې د خبرو لپاره یوه تګلاره رامنځته شي یا د لارې نقشه. دغه نقشه به څه وي؟ د یو افغان په صفت باندې څه انتظارات باید له دغې لارې نه واوسي، له دغې نقشې نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه ستانکزی صاحب، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د سولې دپاره تقریبا کلونه کلونه کیږي چې هلې ځلې روانې دي، هغه که څه هم په پخواني حکومت کې وو او که څه په اوسني حکومت کې. اما متاسفانه چې پاکستان د سولې په پروسه کې هغه څه چې ویلي دي په هغې هغه څه عمل نه ده کړی، نو ځکه د موږ اکثر افغانان د پاکستان په کړو وړو باندې اوس هم متاسفانه شکی دي، یعنی باور نه پرې لري، ځکه چې ویل یو څه او عمل بیا بل څه. نو زما په اند باندې دا ځلې چې د اسلام آباد په دغه څلور اړخیزه غونډه کې امریکا او چین هم سهم لري، بیا هم یو څه ناڅه خلکو ته د هیلې را ژوندې کړي دي. که چیرې داسې چې د پاکستان په ستراتیژۍ کې اوس دغسې بدلون راغلی وي چې د منطقې د سیمې شرایطو ته په کتو سره او خصوصا د متحده ایالاتو د امریکې چې اوس ضرورت دی ده چې باید په دغه سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي، خصوصا په افغانستان کې یو تلپاته او عزتمنده سوله منځته راشي، نو زما په اند باندې امریکا او پاکستان ډیر څه کولای شي چې زه دا ویلی شم چې حتی دغه کلي د حل هم د دوی په لاس کې ده. اما زه چې ورته ګورم مخکې دینه چې دا څلور اړخیزې غونډې شروع شي، تاسو او زموږ ټول هیوادوال په جریان کې دي چې ډېر جګپوړو جنرالانو امریکایانو 2018 کال متاسفانه بیا هم د جنګ کال وباله چې دا به د جنګونو کلونه چې ذهنن هم د افغانستان خلک ډېر نارامه کړل. نور کچیر دغه سی چې دوی استخباراتي معلومات لري، دلته خو په نوم باندې یو حکومت شته، باید دغه حکومت د امنیتي ارګانونو استخباراتي ارګانونو سره دا خبرې شریکې کړې وای، نه دا چې فرض مثال د مطبوعاتو د لارې نه چې دغه ګویا 2018 کال به د جنګ کالي. په هر ترتیب که چیرې په عمده ستراتیژۍ د پاکستان او د امریکې کې دا تغییر راغلی چې اوس د دې وخت رارسېدلی چې په سیمه کې او افغانستان کې باید سولې راشي، نو امکان شته.
ځینې کارپوهان او ځینې سیاستوال حتی وایي چې پاکستان اوس مجبوره دی چې بالاخره سوله په افغانستان کې راشي او له دې سولې خپله هم ګټه وړي او افغانستان کې به هم سوله ټینګه وي، امن به وي. څه فکر کوي پاکستان د څه لپاره اړ شوی چې بالاخره سولې ته غاړه کیږدي او دغه د دویم ځل لپاره دغه د ناستې کوربتوب وکړ، لومړی او دریم ځل دوم ځل پاک کابل کې وشو؟
تاسو وګورئ د سولې په ارتباط باندې که زه لږ شاته فکر وکړم، پخواني ولسمشر حامد کرزي 22 ځله یا 40 ځله پاکستان ته د سولې په ارتباط باندې سفرونه وکړل. تر هغې ځایه پورې چې زه خپل شخصا معلومات لرم، پاکستان که په افغانستان کې سوله غوښتله، لیکن د سولې تر څنګ خپل ځینې خاص اهداف هم درلودل چې هغه افغانستان خلک یا د افغانستان ولس به هیڅکله هم د هغې قیمت پوره نه
کړي.
طبعا زما په اند باندې پاکستان به ان د لا ان د رسول یوازې د افغانانو په غم کې نه وي، کېدای شي چې تر شا یې خپل
پخواني
غرضونه لکه چې درلودل چې په هغې کې څو عمده مسایل دوی همیشه په دې باندې غږ کوو چې دا د ډیورنډ نامنهاد خط به خود چې په ډیورنډ په مسله باندې باید نور ذاتي خبره ونه شي، او دومه مسله دا وه چې د هندوستان سیاسي فعالیتونه په افغانستان کې باید ډیر محدود شي، او دریم دا چې حتی دا هم ویل کېدل چې د افغانستان خارجه پالیسي به دا به په اسلام آباد کې عیار کیږي. دا هغه څه دي چې د یو آزاد خپلواک هیواد په توګه باندې هیڅ افغان دا نشي منلی. نور که چیرې هغه غرضونه بیا هم زه پاکستان په صداقت کې زه شک بولم او زه دا اوس هم زه دا ویلی شم چې زه د پاکستان په خبرو باندې او زما غوندې نور افغانان د پاکستان په دغه خبرو باندې نشي غولیدلی چې تر څو یې په عمل کې پیاده نه کړي. زه امیدواره یم چې دا ځلې په دې غونډه کې چې یو خوبیي ده هغه دا ده چې د امریکې متحده ایالات او ورسره چین چې دا دواړه ډېر ښه نفوس لري په پاکستان باندې که یقینا هغوی غواړي چې په دغه منطقه کې په دغه سیمه کې او خصوصا په دغه جنګ ځپلي هیواد کې افغانستان کې سوله او ثبات منځته راشي او د ستراتیژۍ یوه برخه نو زه بیا یقین لرم چې انشاءالله تعالی یو څه روشنایي به وي. اما ظاهرا چې زه ورته ګورم زه ډېر ځنې امیدوار.
بلې د نننۍ غونډې یوه برخه دا هم ده او یو هدف هم دا دی چې بالاخره څنګه وکولی شي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی راکم کړي او څنګه په دغې لارې نقشه کې د سولې د تاوتریخوالی د کمیدو مسایل وڅېړي. څه فکر کوئ څه ډول باید راکم شي تاوتریخوالی؟ که له یوې خوا سوله کېږي له بلې خوا جنګ مخته وړل کېږي او عملا په بغلان کې مثلا جنګ روان دی په ځینو نورو سیمو کې هلمند کې دا به څنګه کېږي دا ټول مسایل؟
زما په اند باندې څو شیان دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي. که چیرې سولې ته اراده موجود دی نور تر ټولو د مخه ضرورت دی چې باید اوربند وشي او د اوربند تر څنګ دواړه خواو ته ملي اراده پیدا شي، ملي عزم پیدا شي د سولې لپاره، هم د افغانستان د دولت د خوانه او هم د مخالف لورې د خوانه. مخالف لورې د خوانه مطلب دا نه ده چې یو ډله طالبان چې څوک د دولت مخالفین دي هغه که په هر نامه باندې دي هغه باید ټول دغه محور ته سره راجمع شي او په یوه اواز سره د سولې د راوستو دپاره یو واحد موقف غوره کړي او همدغه واحد موقف باید افغانستان دولت سره وي. نو بیا په هغې صورت کې موږ ورته امیدواره کېدلی شو او که چیرې خدای مکړه داسې چې یو ډله سوله غواړي او نورې بیا جنګ کې دا بیا سوله نشوه. موږ په سوله غواړو موږ افغانان، اما دایمي سوله غواړو، عزتمنده سوله غواړو چې د موږ د افغانستان د ملت او د مخالفینو د ټولو عزت پکې خوندي. د داسې سوله لپاره ملي اراده پکار.
بله، د حکومتي چارواکو د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د چارواکو په نظر دغه د سولې لارې اوسنۍ نقشه چې کوم ترلاسه کېږي او بالاخره د سولې څلور اړخیزه غونډه دا د سولې د هڅو لپاره یوازینۍ قوي هڅه بلل شوې، یوازینۍ قوي لاره بلل شوې. ستاسو په نظر یوازې دا لاره سمه ده که ځینې نورې لارې هم دي؟ مثلا د خلکو په استازیتوب پخوا څو ورځې مخکې په قطر کې یوه غونډه وشوه چې د هغې نتایج هم راووتل او حتی د طالبانو ځینو سیاسي استازو پکې برخه اخیستې وه. هغه څه چې دوی اوس د سولې په اوسنۍ نقشه کې ورته امکانات برابروي چې څنګه هغه استازي دلته راولي، هغوی مخکې له مخکې هلته ورسره خبرې وکړلې. ستاسو په نظر واقعا هم دغسې یو څه ده چې دا به ډېره قوي لاره وي که څنګه؟
زه فکر کوم چې
البته دې ته په پام چې افغانستان د جرګو وطن دی او ټول خلک په نرمې باندې
زه فکر کوم چې دغه خاورې خواندان افغانان دي. دا خاوره د افغانانو ده او افغانانو د تاریخ په اوږدو کې لکه تاسو چې اشاره وکړله خپل ټول قضایاوې د جرګو مرکو د لارې نه حل کړي دي. زه په بل هر شي نه بین الافغاني تفاهم ته ډېره ترجیح ورکوم نسبت دې ته چې نور ملکونه په هغې کې دخالت ولري. دا سوله باید د خپله د افغانانو په مشرتوب وشي. زه د پګواش په ابتکار باندې چې کومه غونډه جوړه شوې وه که څه هم اجرایوي قوت تر شا نه لري اما په نوم د دې چې افغانانو دواړه خواهي زه هغې ته ډېره ترجیح ورکوم. تاسو فکر وکړئ چې دا اوس څلور اړخیزه غونډه کې دغه د نقشې نوم ماته بیخي او نوی نوم ښکارېږي. دوی اوس نه په یوه نقشه باندې فکر کوي او تاسو خبر یاستئ چې د دولت اجرایه رئیس ډاکټر صاحب عبدالله د رویټرز خبري اجان سره هغه ویلي دي چې حداقل موږ په شپږو میاشتو کې د یو تعداد طالبانو سره مذاکرات ته کینو. زه دا وایم چې دا لاره د حل نه ده. لاره د حل دا ده چې څومره مخالفې ډلې دي دا ټول دغه ته وهڅول شي چې جنگ د حل لاره نه ده. په جنگ باندې کلی نه دي آباد شوي. موږ چې سره چې یو لکو څو زره خارجي قوتونه وو او د سولې لپاره بې نهایته زیات کوششونه وسول موږ ونه شوای کولی چې په جنگ باندې سوله مان سره ورو. دغسې مخالف لوري هم په خپل ټوله توانمندي او قوت سره وکولی شول چې دوی د جنگ د لارې نه اقدار ته ورسېدي ونه رسېدل. بالاخره دلته بېرته بیا راځو بین الافغاني تفاهم ته. زما پیشنهاد به دغه دولت او د دولت مخالفینو ته چې تر بل هر څه نه بین لاغونی ته فهم د ډیره ترجمه
په اوسنۍ غونډو کې د خلکو د استازو مثلا د مدني ټولنو د استازو دوی په اشتراک باندې همیشه ټینګار شوی د څه فکر کوي واقعا هم د دوی رنگ حالت اساسی خلک بوی د دوی په اساسی توپ کسنګ یوازې به حکومتي چارواکي حالت وی ک سنگ اساس په نظر
ته مو په خو هم ویلی دی بیا هم وایو چې د سولې پروسه کې چې یو ملي پروسه ده د افغانستان دولت باید ټول ملت په اعتماد کې واخلي یعنی چې ملت په اعتماد کې واخلي او د واحد جبنه مخالف لوري سره خبرې وکړي او هم دا رنګ مخالف لوري نه هم غوښتنه د افغانانو داده چې دا نه چې یو ډله جنگ ته کینی یو ډله جنگ ته ترجیح ورکړي بل ډله سولې ته په هغې باندې هم زموږ ګاونډیان امریکې متحده ایالات باید دغه فشار راوړي چې ټولې هغه مخالفې ډلې چې نن په جنگ باندې اخته دي او د جنگ د لارې نه غواړي اقتدار ته ورسیږي هغوی دې ته وهڅوي چې په یوه واحده ژبه د یوې عزتمندې سولې دپاره
بله مننه جناب مسعود صاحب د اوسنۍ غونډې یو هدف عمده هدف همدا دی چې بالاخره هغه د روډ میپ یا د سولې لپاره نقشه چې په انګلیسي اصطلاح کې ښه معنا ورکړي خو په نقشه په دې معنا چې یو میکانیزم یا تګلاره باید ورته جوړه سي چې په کومې لارې باندې دوی کار وکړي واقعا به دغه ټولې غوښتنې پکې ومنل شي او د تطبیق لپاره به هم دغسې هیوادونه چې اوس په اوس پکې یو اصلي رول لري د تطبیق لپاره به هم دوی دغسې رول ادا کړي که څنګه ستاسو په نظر یعنی د اوږدې مودې لپاره د دوی ملګرتیا به له افغانستان سره پاتې شي د دې په تطبیق کې څنګه
زه فکر کوم چې متاسفانه چې اوس د سولې پروسه هم دومره پیچلې مسله شوې ده چې اوس هر اقدام چې د سولې لپاره کېږي او نتایج نه ورکوي افغانان په هغې باندې بې باوره کېږي اما سوله د موږ یوه ملي اړتیا ده یو الهي حکم ده چې باید سوله منځته راشي زما په اند باندې وخت به ونیسي اما ښه خبره دا ده چې څومره زر نظر کېدلی شي دغه بین الافغاني تفاهم ته دوی لاره برابره کړي او کوشش دا وکړي چې دواړه طرفین اول په اوربند باندې موافقه وکړي او بعد له هغې نه که څه هم زمانګیره به یي وخت به نیسي چې تر څو دوی یو ملي تفاهم ته پرې رسیږي نو که بیا وخت به ونیسي فرق به یې نه وي اما که چیرې دغسې جنګ ادامه ولري لکه چې وړاندېونې ورته کېږي بیا به دغه د سولې په بهیر باندې هم خلک متاسفانه ډېر بې باوره شي
فقط یو دقیقه وخت لرو وزیر صاحب محترم که ووایي چې ځینو امریکایي چارواکو ویلي وو چې په افغانستان کې به جګړه ډېره تودېږي که احیانا د سولې خبرو ته ونه رسېږو نو دغه به ډېره مهمه ناسته هم وي آیا واقعا به هم دوی داسې یو څه ته ورسېږي چې بالاخره حتی جګړه راکمه کړي که څنګه
که چیرې دوی داسې یوه روښانه تګلاره یو میکانیزم جوړ کړي نور طبیعي خبره ده چې خلک په هغې باندې باور کولی شي او که چیرې دغسې ګونګې خبرې زمانګیري وي ډېرې بیا د خلکو اعتماد نشي پکې لري نو زه امیدواره یمه چې که چیرې یقینا د امریکې او د پاکستان او د امریکې د متحدینو ځکه دا جنګ خو افغاني جنګ نه ده دا جنګ خو په افغانانو باندې تپل شوی جنګ ده که چیرې دوی د استراتیژي یوه برخه دی چې په دغه سیمه او افغانستان کې تلپاتې سوله راشي نو بیا امیدواري شته ده چې یو مثبت نتیجه ورکړي
اوسنۍ غونډې په اړه باندې مو وروستی پیغام که په لنډو ټکو کې راته وایي وخت لرو لا هم
زما په اند باندې زه اول تر ټولو دمخه د خپل ګاونډي هیواد پاکستان ته چې زموږ ګاونډی هیواد ده او موږ د ملت نه بې نهایته ډېر زیات خوشحاله یو ځکه چې زموږ سره د مهاجرت په دوران کې ډېر ښه کړي دي د دوی د استخباراتي چارواکو څخه زموږ د افغانانو غوښتنه دا ده چې افغانستان کې سوله ثبات دا نه یوازې د افغانانو په ګټه ده بلکې د پاکستان په ګټه هم ده او د خپل متحد استراتیژیک ملګري چې هغه د امریکې متحده ایالاته چې د هغې سره موږ امنیتي تړون هم لرو د هغوی نه هم دا غوښتنه ده چې د صلح دپاره صادقانه او عملي ګامونه باید
بله ډېره زیاته مننه د پخواني ولسمشر سلاکار وزیر شهزاده مسعود کورودن چې په دغه بحث کې له موږ سره ګډون وکړ ور به شو د مطبوعاتو کتنې ته اسد لودین د نن مطبوعات لوستي او ټول د سولې د اوسنۍ څلور اړخیزې غونډې په اړه دي
د کابل چاپ نننې یو رسپانو خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره د اسلام آباد څلور اړخیز غونډې او د سولې د ټینګښت په اړه بیلابیلو نظرونو ته ځانګړي کړي دي سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د سولې په دریمه څلور اړخیز غونډه کې د سولې کوم څراک ښکاري په سرمقاله کې راغلي چې د سولې په اړه د اسلام آباد په نننې غونډه کې په دې بحث کېږي چې د سولې خبرې څنګه پیل شي او دا وضاحت به رامنځته کېږي چې د سولې په پروسه کې ښکېل هیوادونه څه مسؤلیتونه لري د سرمقالی لیکوال ویلی دا سخکاری چې د سولې د خبرې وخت ضایع کول دي او افغان حکومت ولسته بې ځایه هیلی ورکوي. د ورځپاڼې په باور امریکا راتلونکی کال جګړې ته چمتووالی نیولی او پاکستان هم د یو کرایي قاتل په توګه له امریکا سره مرسته کوي. افغانستان ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې افغانستان د سولې د ستراتیژۍ له نشتوالي سره مخامخ دی. په سرمقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت خبرې په داسې حال کې کیږي چې امریکا، برېټانیا او جاپان د سولې پر عالي شورا خپلې مرستې بندې کړې دي. د سرمقالې لیکوال ویلي د سولې شورا په تیرو څو کلونو کې دومره ونه شوای کړی چې د سولې لپاره یو ستراتیژي جوړ کړي او د دوست او دښمن تعریف واضح کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور کله چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې د افغانستان له پولو اوړي نو د سولې شورا د کار دوام هیڅ نشي توجیه کېدلی. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا لیکلي چې اسلام آباد نن د سولې په اړه د درېیمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی، خو تر اوسه له طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو څرک نه معلومیږي. په مطلب کې د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکل شوی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د مطلب لیکوال ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پریکړه شاوخوا دوه میاشتې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس په څنډه کې شوې ده. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي او په دې برخه کې په احتیاط ګام پورته کوي. په سرمقاله کې راغلي چې افغانان د سیمې د هر هیواد په پرتله زیات سولې ته اړتیا لري، ځکه چې د تیرو څو لسیزو جنګ جګړو یې ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ کړی دی.
ماسپخین دونیمی بجی در رحمت الله افغان سټوډیو تر غلې څو ورستی څو د افغانستان سیمه نړۍ ورستی لاند خبرونه وړاندې کړی.
د افغانستان د سولې په اړه دریمه څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې پیل شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې د داعش د فعالیتو مخه نیولې. په شمال زون کې د بشري حقوقو صحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی. د امریکا دفاع وزارت تیر ورځ 190 عکسونه نندارې ته وړاندې کړل چې پکې په افغانستان او عراق کې له زندانیانو سره ناوړه چلند څرګندوي. په تایوان کې وی زورور زلزلې نن یو اولس پوډیز ودانی ونړول چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 درس نور د ړنګ ودانی تر انبارونو لاندې ورک شوي دي. او د روسیې او ایران ترمنځ هغه تړون چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزې اخیستل اسانه کوي نن عملا پیلیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې هند ته د حکومت د اجرایه رئیس د سفر په ترڅ کې د یو تولیدي او صادراتي مرکز سره تړون لاسلیک کړی دی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه تړون له مخې به د دواړو هیوادونو سوداګر په خپلو کې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې نظریات او معلومات شریک کړي.
په دغه برخه کې به موږ په آینده کې د صنعت او تجارت د خوالي او د صنعت د ظرفیتونو په اعتبار د دوی سره خپل معلومات شریکو او زمونږ نن تا او په افغانستان کې مشترک نمایشګاوی خپل داخلي تولیدات دایرو چې دا یو ډیره خلاص تراولنه د هندستان د دولت سره.
شاغلی الکوزی زیاته کړی چې په دغه سفر کې د هند سوداګر او خصوصي سکتور ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به پنګونه وکړي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې لدی ورسته به د دولت د مامورینو بانکي مصرف د دوی له معاشونو څخه ګرځول کیږي. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته ویل د افغانستان کابینه پریکړه کړې چې لدی ورسته کوم مامورینو ته چې بانکي حساب پرانستل کیږي د بانکي خدماتو پیسې چې د یو کس مصرف شاوخوا 50 افغانۍ ترسیږي د مامورینو له معاشونو څخه به وګرځول سي. شاغلی عبدالرحیمزی وایي چې دا کار به د ملي بودیجې په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. او د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دغه ولایت کې به د ریل د پټلۍ په جوړېدو سره د سوداګریزو اموالو د انتقال په برخه کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته سي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس حاجي نصر الله زهیر ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت ته د ولسمشر د سفر په ترڅ کې د سوداګرو سره ژمنه وسوه چې د ترانزیتي ستونزو د حل لپاره بورته له چمن څخه تر کندهار ښار پورې د ریل پټلۍ جوړه سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پیته افغانۍ نوي پوله، یو یورو شپږوي افغانۍ سلويشت پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوي افغانۍ، زر ایراني تومان نونس افغانۍ او زر پاکستانی کلداري شپږسو یو سلويشت افغانۍ.
نجیب زمانو چې د افغانستان او د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه ویل، د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې هم پیدا کول شي. ازادي رادیو د سهار لو د ماخام تر وو د اونۍ وو ورځې خبرونه کوي، بته خبری ساعتونه او همدارس تفریحي پروګرامونه لري. دا ټول پروګرامونه او خبرونه پر وی پانه هم پیدا کول شي. همدارس د خبرونو یو بل مرجع ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه د چا ادرس دی facebook.com/azadiradio. اوس موږ راشو د پروګرام مورستی مطلب ته. پیښو ته د رسیدګي په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک وایي چې په بغلان ولایت کې د بې ځایه شوي کورنۍ لپاره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د بغلان په ډنډي غوري او شهاب الدین سیمو کې د تصفیوي عملیاتو له امله په زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. په دې ډول زموږ همکارې مرزي احمدزی پیښو ته د رسیدګي په برخه کې د دولت له وزیر ښاغلي برمک سره مرګه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې تر دې دمه له بې ځایه شوي کورنۍ سره څومره مرستې شوې دي.
څلور پنځه کسان چې در استفیدان او د قومي مشرانو د دندغوري و دلته زما په دفتر کې د ریاست جمهوریت او بیا زما په دفتر کې غلو دوه سره ما مجلس وکړ. دلته زموږ د حکومت مرکزی له خانه او د ولایتي کمیټه او ساختات موږ لرو پاسخ دی لپاره بیا ما خپل رئیس سره خبرې وکړ او هغه امکانات چې د ولایت په سطح دي ان شاء الله دوی ته به موږ دوی ته اعداد ورک بازو تجربه دوی ته رسیدګي وش او نور امکانات چې په کابل کې ده دوی باید موږ ته غږ وکړي چې د دوی کله چې د ولایت تی کمیته د دوی د توان مشکلات ډیر هغه کې وو چې کې بیا دوی مشته تماس منیسي بیا مکونه مرشد کابل خلخانه باید موږ دوی سره خلکو بیا کوم مشکل نشته دام کو.
برمک صاحب محترم، کوم اشمیر کورنۍ چې په بغلان او ولایت کې دوی د جګړو له امله بي ځای شوې دي او دغه کسان چې بي ځای شوې دي دوی د اوسېدو لپاره او د خوراک او څښاک لپاره سن لري او دوی دا شکایت کوي چې تر اوسه پورې د مرکزی حکومت لخوا د دوی سره مرسته نه دي شوې.
دا اوس وضعیت چې په بغلان کې اوس مسلط ده، خصوصا د دندغوري او د شابدین په ساحه کې. تاسو هم خبر شئ یو لږ ډېر پیچیده وضعیت دلته. زموږ امنیتي قوتونه هلته اوس پراته دي، د مخالفینو سره اوس په جګړه کې دي او د نظامی عملیات او عملیاتي ساعت چې ده ډېر یو غټ ساعت ده. زما خبر دا ده چې زموږ ملکي خلک چې اوس بې ځای شوي دي، بیا هم زه تکرار کوم چې دوی کولی شي خپل نمایندګان، یعنی ټول ضروري نه ده، یو دوه درې څلور نمایندګان حل هر ځای چې اوس دوی ځای په ځای شوي دي، دوی کولی شي خپل نمایندګان زموږ ریاست ولایتي ته، ریاست مرده به اودس بغلان ته دوی خپل نمایندګان ولېږي هلته ولېږي او دوی سره خبرې کوي. زموږ همکاران هلته آماده دي چې دوی ته پاسخګوي وکړي.
برمکس محترم، کوم شمیر کورنۍ چې په بغلان ولایت کې د جګړو له امله بې ځای شوي دي، د دوی لپاره څه راتلونکي پلانونه څه دي او په کوم مرسته چې تاسو سره کوي په غو کې کوم شیان شامل دي؟
کورنۍ چې کله چې دوی بې ځای کیږي، زموږ اولی پلان دا ده چې باید دوی سره عاجل مرسته وشي او ژر تر ژره چې وضعیت بیرته ښه کیږي لعملتي لازمه دوی کولی شي بیرته خپل کورونه ته لاړ شي. که داسې یو وضعیت هم وي چې دوی کورونه خراب شوي وي، یعنی تخریب شوي مکمل هر رقم شي، بیا انشاءالله حکومت هم موږ خپل پلانونه لرو چې دوی سره باید مرسته وکړو او مرسته چې اوس موږ کوو د عاجل تر ژره چې دوی سره باید یو مرسته وشي، دا مواد غذایي هم ده او مواد غیر غذایي، دا خیمه دي، نور شیان دي، دا یو استاندارد معیاري پکیجونه دي بسته دي چې دوی سره موږ کولی شو مرسته وکړو.
پیښو ته د رسیدګي په برخه کې د دولت وزیر ښاغلي وایس برمک سره مو د ازادي رادیو ځانګړې مرکه اوریدله چې د بغلان د ډنډي غوري او شهاب الدین د سیمو د بې ځای شویو خلکو سره د مرستې په خاطر و. البته ښاغلي برمک یادونه وکړه چې دوی د مرستو لپاره چمتو دي او لومړی هڅه کوي چې په بغلان کې د پیښو ته د رسیدګي په برخه کې د شته ادارې امکانات دغو بې ځای شویو ته ورکړي او که چیرته د دوی ضرورت چې په مرکز کې امکانات برابر شي نو دوی چمتو دي چې له مرکزه در انتقال کړی او بې ځای شوی خلکو ته دی ورسوي. غلی برمک په داسې حال کې دغه ډاډ ورکړ چې نن سهار له بغلان د راپورونو لمخې بې ځای شوی کسانو ډیر زیات شکایت درلود او ویلي چې دولت آن تر یوې ستنې هم له دوی سره مرسته نه ده کړې او د ژمي په دې سړه هوا کې د سرپنانه بغیر ژوند کوي او په سړه هوا کې د باندې پاتې دی. البته په ډنډي غوري کې، د بغلان په ډنډي غوري کې له څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې له امله یې د دې تر ځای تر څنګ چې هلته خلک به زیر شوې دي. په کابل هم برېښنا بند شوې ده، د لپاره چې د برېښنا څو پای په دغو جګړو کې ل مینځ تللی دي او تر اوسه پورې برته نه دي جوړ شوې. د دې ترڅنګ چارواکي وایي چې هڅې روانې کړې دي چې د بي زیر شوې لپاره مرستې ورسوي او همدارس د پایو د جوړولو کار به هم هغه وخت پیل کړي چې جګړه سړه وسی. اوس به هم ورشو دو اونیزو پروګرامونو ته حقیقت څه دی او تاندې څنګه تاندې څنګه خو معلوم دی چې د ځوانانو لپاره دی او حقیقت څه دی هم دا ځل د ځوانانو لپاره ځانګړی شوی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو لموین ډاکټر کمال سادات سره زموږ همکار قسیم سولمل په دغه پروګرام کې خبرې کړې او د ځوانانو ستونزې ورسره شریکې کړې دي. له هغې وروسته بیا هم د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه مه هیروئ.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه قسیم سولمل مو د حقیقت صدای په پروګرام کې داوري د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو لموین ډاکټر کمال سادات صاحب سره مرکه لرو. ډیر مننه سادات صاحب چې مشتمو د مرکه وخت راکړ. د لومړي سوال په توګه کراته وایس چې د ځوانانو لپاره چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي، فکر کوي د غوي د ستونزو د لری کېدو لپاره همدا یو موینت کافي دی او که نستاس په نظر باید د وزارت په کچه یو لوی اداره ورته ووسی؟
کله چې مینجمنت موجود وي او کارونو ته په خاصه متوګه رسیدګي وشي، بیا یو موینیت هم کافي شفي دی. دلته ځنې ځوانان دا غوښتنه کوي چې دا باید په وزارت باندې یا په مستقله اداره باندې بدل شي، خو د افغانستان اوسنی امکانات ته چې ګور دی افغانستان د حکومت او فکر نه کوم چې د کار باندې د داسې زر کار وشي. خو بیا هم موږ له حکومت نه خپل مشرانو نه دا غوښتې دي چې زموږ امکانات چې دي، زموږ بودیجه چې ده، هغه باید له دې هم ډېره شي. زموږ مشرانو خاصتا جلالت ماب جمهور رئیس دی، هغوی میرمنې هغوی سره موږ ډېر ګورو.
یعنی فکر کوي چې د کار کیفیت باید لوړ شي، ضروری نه ده چې موینت لوړ سي یا بل اداره رامنځته
سي. غوښتنه مونږ دا وایو چې کچېری امکانات بودیجه همدغې موینیت ته اضافه شي، مونږ په ټولو ولایتونو کې ادارې لرو، خاصتا قوي ځوانان لرو، داسې ځوانان چې هغه اضافه کار کوي، ولنټیر کار کوي. همدغه موینیت د وزارت ځواب هم ویلی شي، د مستقلې ادارې ځواب هم ویلی شي، او مونږ تر اوسه پورې ښه روان یو.
د ملي وحدت حکومت د ځوانانو په ژوند کې د یو مثبت بدلون لپاره په تېر یو نیم کال کې څه کړي دي ستاسو په نظر، او څه پلانونه راتلونکي لپاره موجود دي؟
تاسو چې د ملي وحدت حکومت خبره وکړه، په دې موده کې مونږ هم دغه پوسټ راغلی یو. کله نه چې مونږ دغه پوسټ راغلی یو، په کم وخت کې مو ډیر کارونه کړی دي، له کم امکاناتو مو ډیر کار اخیستی دی، او ښه مدیر هغه دی چې له کم امکاناتو نه ډیره ګټه واخلي. مونږ د تعلیم په برخه کې په زرګونو کسان په پوهنتونونو کې داخل کړل، په د ژب زده کړو په کورسونو کې همداشان، په نور اړخونو کې همداشان. یو شمېر ځوانان مو بهر هیوادونو ته د زده کړو دپاره ولیږل. د دې تر څنګ د سپورټس په برخه کې همداشان، د کارموندنې په برخه کې، په نورو ارسو کې کله نه چې مونږ د غذایي ته راغلي خورا ډیر کار مو کړی دی. دلته ځوانانو سره چې مونږ مخامخ کیږو، هغوی زموږ له کارونو نه خوښ دي. امید لرو چې مونږ به په راتلونکو کې چې 15 کلنه ستراتیژي لرو، دو کلونو کې مو ډیر ګنډ شمیر ځوانانو ته کار کړی.
یعنی د دې ستراتیژي ټینګار او تمرکز به مو تر ډیره پر کومو برخو وي؟
هر هغه اداره چې هغه پالیسی او ستراتیژي ولري، مدیران صاحبان وایي چې هغه کمپلیټ اداره شوه. نو پر اتلونکو څو ورځو کې به مزمونږ اداره کمپلیټ شي، په دې معنا چې مونږ بس رسمي ستراتیژي ولرو. په دې 15 کلنه ستراتیژۍ کې د روغتیا، صحت، سپورټس، کارموندنې، د ځوانانو ونډه په حکومتي ادارو کې په دې کار کوو، او ډیر قوي پلان مو ورته جوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو سره ډیر نږدې کار کوو، تر څو زمونږ دغه 15 کلنه ستراتیژي په راتلونکي کې بریالی وي. بیا 10 کلنه، 20 کلنه، ان 25 کلنه ستراتیژي جوړوو.
افغان حکومت ولې بهر ته د ځوانانو د تېښتې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی؟ د حکومت ټینګار دا دی چې ځوانان باید ولاړ نه سي، نو تاسو د غوی د ژوند د شوالي لپاره څه ډاډ ورکولای سي؟
دا چې ځوانان په افغانستان کې پاتې شي، مونږ بلابل پروګرامونه پیل کړی دي. یو دی عامه پوهاوی پروګرامونه دي، بل دوی ته د کارموندنې پروګرامونه دي. مونږ ډیره هڅه کړې ده چې هغه ځوانان چې له افغانستان نه درومي هغوی په افغانستان کې پاتې شي، په خپل په افغانستان کې کاروبار ترسره کړي. خو لوی لامل د حکومت کمزورتیا هم ده نه دی. لوی لامل دا دی چې په تیرو څو کلونو کې خلکو یو څه پیسې پیدا کړي، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووتل، هغوی چې له نړیوال ځواکونو سره کار کوي هغوی ډیر نورو هیوادونو ته درومي، یا خپله هغه هیوادونه چې دوی په افغانستان کې کار ورسره کوو هغه هیوادونه یې غواړي، یا ځینې په قچکي ډول چې دي په هغې باندې په قچکي لارو باندې درومي. مونږ د دوی د پاتې کېدو دپاره د اسلام له نظره وزارت حج اوقافو سره، همداشان د وزارت تحصیلات عالی سره، وزارت معارف سره، وزارت مهاجرین سره، وزارت داخله خارجه، له نورو عامه مدني ځوانانو ټولنو سره کار کوو چې هغوی ته مونږ دا قناعت ورکړو چې ځوانانو خپله انرژي د ځوانۍ انرژي په نورو هیوادونو کې مه مصرفوئ، نور هیوادونه مه جوړوئ، راځئ چې د ړنګ وطن جوړ کړو. نور هیوادونه جوړ دي او مونږ دوی ته وایو چې اروپا ته مزه رضای چې له افغانستان نه اروپا جوړ کو، تاسو به په نورو هیوادونو کې مزدوران وای، په ټیټه سطح به کار کوئ، خو دلته په افغانستان کې تاسو به په لوړه سطح کار کوئ او ډیر قدر عزت به مو وي.
بلې، او د وروستي سوال په توګه کراته وایست چې د ځوانانو د تیښتې یو علت بیکاري ښودل سوی ده، فکر کوئ دا مسله څومره جدي ده او تاسو څه ارقام لري په دې برخه کې؟
منو چې تر یوه بریده پورې د بیکارۍ ستونزه هم شته، خو مونږ د یو شمېر به سفر به هیوادونو سره، همدا شان زموږ سفارتونه چې په ځینو هیوادونو کې دي په هغې سره کار کوو. په راتلونکي کې به په سلګونو زرو ځوانانو ته دننه په افغانستان کې او له افغانستان نه بهر چې کومو هیوادونو سره زموږ قراردادونه روان دي هغوی ته به یې ولیږو. په دې کې که نجار دی، که رنګمال دی، که ګیلکار دی، که ډیراور دی، که ډاکټر انجینر صاحب دی، همدا شان په نورو اړخونو کې مونږ په دې باندې ډیر جدي کار کوو. خو ګورئ، د بیکارۍ ستونزه په دې وروستیو یو نیم کال کې رامنځته شوه او دا داسې زر نشي حل کېدی. ځوانانو نه مو غوښتنه دا ده چې حوصله وکړي. بله غوښتنه مو دا ده چې ځوانان د هر څه په حکومتي ادارو کې نه غواړي. ځوانان باید بل سرمایه گذار، خپل کلیوال، خپل پیژندګلوی چې هغه سرمایه لري هغه باید تشویق کړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، دوی هم په هغې کمپنۍ، هغې فیکټري، هغې کاروبار کې ورسره مشروف شي. تقریبا داسې خاصه احصایه خو نشته دی چې څومره کسان به وي، ځکه چې د افغانستان نفوس شمیري چې ده هغه هم تر اوسه پورې په رسمي ډول نه ده تکمیل شوی. نو داسې خاصه شمیرنه چې څومره ځوانان په کومه برخه کې، په انجینرۍ برخه کې ډاکټران څومره بیکاره دي، رنګمالان څومره، یا نور نور، داسې شمیره نشته دی. په دې باندې کار روان دی چې مونږ هغه ځوانان چې په کومو کومو برخو کې کار لري یا په کومو برخو کې دوی کار نه لري، یعنی بیروزګاره دي، مونږ په یوه ډیټابیس باندې کار کوو. دا به هم په راتلونکي موده کې معلومه کو بشپړ بشي.
مننه سعادت صاحب، کور مو دم
خوشحال اوسه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، وای وطن لمور او پلاره خوګ دی، جانان درې واړه پرګدام تا سره زما. خو زموږ ځین ځوان کډرونه، یعنی په لوړو زده کړو سنبال ځوانان، دغه درې واړه د څه لپاره پریږدي؟
په افغانستان کې ناامنی ده، کورونه نشته، زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړ شم.
زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکړم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي.
زما په نظر وضعیت همداسې مخکې نه شي، باید نور ځان وباسو.
دوستانو، له افغانستان د نورو ځوانانو په شمول د ځوانو کډرونو تیښته دا هیواد لا نورو کومو مشکلاتو سره مخ کولای شي، او آیا له خپل وطن تیښته د حل لار ده؟ په دې تاندې څنګه کې دغه پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه کوو. زه نورګل شفق یم. مل مالګرو له افغانستان او اروپایي هیوادونو ته د تېختې عمده علتونه ناامني او بیکاری ښودل شوې، خو په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي یا په غیر قانوني لاره تلونکو کسانو کې د ګڼ شمېر داسې کسانو د مرګ او په سمندر کې د لاهو کېدو خبرونه اورېدل کېږي چې دلته یې ښې وظیفې درلودې، د لوړو زده کړو خاوندانو او د ژوند ګزاره یې روانه وه. نو ښایي د نورو مشکلاتو تر څنګ له اروپایي هیوادونو سره په خپله د ځینو ځوانانو بې درېغه شوق هم د داسې تېښتې یو بل سبب وي. که نه نو ولې ځینې لوستي کسان دلته په کوم هوټل موټل کې کار کول شرم ګڼي، خو په اروپا کې په موټر وینځلو باندې افتخار کوي. ننګ اتل دوستانو هغه افغان ځوان دی چې په 2013 کال کې ورته د فولبرایټ سکالرشیپونو له لارې په امریکا کې د بشري سرچینو په برخه کې د ماسټري په کچه د لوړو زده کړو زمینه برابره شوه، او هلته یې د خپلو هڅو په برکت د ځوانانو د شجاعت جایزه هم ترلاسه کړه. دی وایي چې له افغانستان ورسره نږدې 60 کسه د زده کړو لپاره تللي وو چې ځینې راغلل او ځینې پاتې شول، چې اوس ځینې پکې هلته په $8 مزدوري کوي.
یو مثال یې درته درکړم چې یو کس چې د ډېر معتبر پوهنتون څخه فارغ شو، د طب د عامه پالیسي په بخش کې، هغه هغلته اوس په یو عادي دوکان کې کار کوي. که هغه چیرته دلته راغلی وای، خصوصا د تی په څانګه کې، هغه کولی شو خپل روغتون دلته واس کړی وای، کولی شو خپل کلینیک وای. حتی اوس په صحي سکتور کې زموږ او تاسو پرمختګ زیات دی او ضرورت زیات دی، عاید به هم ډېرولی شو. اما هغلته اوس په $8 ساعت کار کوي، نو وروسته کې خبر شوم چې څه ذهني مشکل هم ورته پیدا شوی دی.
ملګرو ښاغلی اتل همداراز وایي چې ما فکر کاوه افغانستان ته له رسېدو سره سم به وظیفه پیدا کړم، خو داسې ونه شول. مګر بیا هم نه ناهیله یم او نه په خپل بیرته راتګ پښیمانه.
تقریبا یو میاشت نه څه زیات څه بیکاره شومه، خو هغلته به مثلا څرک ولګې، دلته به څرک د کار ولګې، د هغلته به چې هغه شو بیا به هغه ونه شو. خو هغلته که زه پاتې وای، شاید هغلته زه زیات ناهیله وای، نظر دلته چې زه ناهیلیتوب زما و، ځکه دلته بیا هم دغسې یو سبون منتظر وم چې امکان لري. اوس مې هم یو موقتی وظیفه پیدا کړې ده چې څو میاشته ده، خو په اصل کې د یو افغان ځوان په توګه خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کوم. هغه هر ډول قربانۍ ته اړتیا لري.
وطن جنت نشان دی، ګلان پکې کرم، هم د روح نگران دی، ګلان پکې کرم.
وای ژوند په امید خوړل کیږي. ښایي ډیر ځوانان د ننګ اتل غوندې د ښه راتلونکي په امید لا هم خپل هیواد څخه تېښتې ته زړه ښه نه کړي، خو کله چې ناامیدي ډېره وي د کمزوري عزم خاوندان له ښه راتلونکي بېزاره کیږي. د ټولنیزو چارو یو ځوان کارپوه حامد صبوري پر اوسني دولت د دې له کبله هم نیوکه کوي چې ځوانانو ته د راتلونکي لپاره د یوه ښه امید په ورکولو او د ځوانو کدرونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی دی.
په افغانستان کې خصوصا په اوسني حکومت کې څو د ضعف نقطې دي. یو د امنیت موضوع ده، دوهمه خبره د کار موضوع ده، اقتصاد موضوع ده. تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې یو څو غټې پروژې دغسې کارونه شروع کړي چې په هغې کې د افغان ځوانان هغه چې حداقل سواد لري هغوی ته کارونه کړي. د بعض سرچینو نه تله موږ اوس اورو چې شاوخوا 50,000 دولتي پوزیشنونه د افغانستان اوسنی دولت تر اوسه نه دي کړي چې هغه پوزیشن ډک کی. دریم موضوع دولت وظیفه ده څنګه کولای شي دوی ځوانانو ته او خلکو ته امید ورکړي چې تاسو خیر کې اوس وضعیت ښه نه دی، په آینده کې په یو کال کې موږ دغه پروګرامونه لرو. ځینې بعضی پلانونه چې دوی کولای شي خلکو سره شریک کړي او دغه طریقه د خلکو په دننه یو امید راپورته کړي. متاسفانه دولت ونه سو کولای په دغه یو کال کې چې دغه کار هم مخته یوسي.
دوستانو ښاغلی صبوري همداراز وایي چې په اروپایي هیوادونو کې به ابرو ژوند کول په افغانستان کې په اوسنیو حالاتو کې تر ژوند کولو ډېر زحمت او حوصله غواړي.
امریکا او اروپا ته تګ هم ډېر اسانه کار دی، کالته څوک ورسیږي د ژوند کول شرایط، بیا د پیسو پیدا کول شرایط، د یو فامیل پالنه، په هغې ټولنې کې ژوند کول هم ډېر اسانه کار نه ده. د دوی خپله چې عیب داسې یو به ابرو کار پیدا کولی سي چې دوی خپل فامیل، خپل ژوند او خپل کورنۍ ته هم د عزت صاحب سي او هم خپل ځان ته د عزت خاوند سي. که دغه نه چې دي حداقل یو وار پوښتنه وکړي چې آیا زه چې هلته څم وضعیت څنګه دی، آیا هماغه بعض خلکو هوایي خبرې چې موږ ته کړي چې ولا هلته به جنت یې، هغسې جنت هم هلته نشته، بلکې د امکان لري چې د افغانستان زیات جنرالونه سره دوی هلته مخامخ سي.
مننه هم زولو چې تاندې څانګې اوري. نامنی او بیکاری به وي دوستانو، خو آیا د حل یوازینۍ لار لخپل وطن تېښته ده؟ په دې اړه د کابل پوهنتون د دوو محصلانو لیوال افغان او مجیب الرحمن خبري اورو. دوی وای
زموږ وطن د مور حیثیت لري، ناروغ دی مثلا وطن می زه د وطن نه ولې پرېږدم، وطن موږ بل دلته پېد پات شو د مور صداوي په دې حالت کې وطن پرېږدم مطلب دا چې مور هم پرېښودلې.
زه مثال درکم د وطن چې دی د کور حیثیت لري، نو کدي موږ په کور کې یو پسات یا یو غل یا یو مرض داخل شي دغه په وړاندې مقابله او دغه د مابین اورل پکار دي، نه دا چې موږ د خپل کور نه وتښتو. یعنی د کور غو غلط یا یو مرض ته پرېږدو دا خو نورم در بدر کې پیدا دی د هواد پاره دی، نه د دې پاره چې مرض چې پیدا شي موږ به تښتو که مرض نیوي دلته به وسو.
زما وطن دا چمن زما چمن دا وطن زما وطن.
ملګرو څو نور محصلان غرڅنۍ ساهو، نسیم محمدی او عائشه قاضی دا خبره په یو بل ډول کوي چې د وطن خاوره می خوراک وای نه په پردی وطن کې غوخي پلاونه.
زه شخصا یو محصله یم، د دولت په پیسو درس وایم، نو دا خو قرضاره یم چې ته قرض ادا نه کوم نو څنګه به وطن پرېږدم. د وطن مرهون یم، هغه حق به ورته ادا کوم. که زه ادا نه کوم نو د یو بې سواده ځوان نجلۍ یا هلک نه به څه هیلې؟ باید حق ادا شي.
په افغانستان کی قدرونه کمیږي، خپل وطن ته خدمت نه کیږي، نور وطنونو ته بیا نو التم چلاړ شي، الته بولانی او برګر او دغه شانو کی دوی وظیفه کوي، نو چې دلته راشي بیا دلته غټه غټه خبرې کوي چې مونږ الته سی وظیفه لرو چې کو چې کو کنه. ان شاء الله که زه فارغ شوم هم دلته به که وظیفه پیدا شو خپل وظیفه به کو، که وظیفه نه یو څه شخصي کار وکاو چې هغه شخصي کارم ګټه افغانستان خپل ملت ته ورسی.
زه هرګز نه غواړم چې خپل هیواد فریډم او بل ملک ته لاړ شم. مونږ هیواد مونږ ته ضرورت لري، باید ودانې کو ترڅو پورې مونږ د نورو ملکو خدمت وکړو. هماغه یو وخت ودی که مونږ ته رسیږي په هماغه باندې قناعت وکړو، مګر خپل هیواد ودان کو چې ضرورت نشي چې سبا یا نن مونږ بل ملکو ته لاړ شو، بلکې داسې مونږ خپل هیواد جوړ کړو دوه ملکونه خلک او ځوانان راشي زمونږ ملک ته دلته کار وکړي.
دوستانو ننګ تل هم وایي چې ما کولی شول چې په امریکا کې پاتې شم او خپل ژوند هلته جوړ کړم، خو ما د خپلو ښوونکو او مور او پلار قربانۍ او د وطن مینه سترګو ته ودروله. دی په بهرنیو هیوادونو کې د ځینو میشته کسانو په اړه وایي چې د افغانستان خاوره د دوی مړه وجود ته نه بلکې ځوان انرژۍ ته ضرورت لري.
زما مسؤلیت داسې دی چې زه اوس داسې کس شم چې قربانی ورکم، د آینده لپاره نور کسان وروزم او د غو سره کومک وکم. دوی کلار شي د خو مستقیم په ټولنه باندې تاثیر لري. دوی ته پیغام دادی هغه څوک ځي دوی د ما سره دا ومني چې هغه ته به هم ژوند خوندور نه وي. وروستی آرمان به هم دی چې په افغانستان کې مخخ کوي. نو خو بیا چې په افغانستان کې موږ مړو ته ضرورت نه لرو چې دوی کله مړ شي بیا افغانستان ته راولي وایي چې دغسې اوس مړ شو. موږ دلته هغه فزیکي شتون او هغه انساني ظرفیت ته اوس ضرورت لرو. دغه چورتې ووهي چې آخر د دوی آیا میراث به دی چې یو څو هډوکي افغانستان ته ولیږل شي، که آیا میراث یې دی چې په افغانستان کې یو مترقي او پرمختللې ټولنې بنسټ کېږدي.
ښاغلی صبوري وایي همزولو چې په افغانستان کې تر اوسني حالته سخت حالات راغلي، خو بیا هم خلکو مقابله ورسره کړې. دی وایي چې ځوانان دې د دولت په تمه نه خوري، بلکې له ځانه دې وپوښتي چې د دې وطن د خیر لپاره څه کولی شي.
تېښته کولی شي چې دغه وضعیت نور هم خراب کړي. یو دوام موږ په افغانانو باندې یو اعتماد لرو. افغانان که هر ځای ته ولاړ شي بیا هم په افغانستان باندې مهین دي، ولې په دې باید دوی متوجه اوسي په افغانستان کې تر دې بد شرایط راغلي دي. موږ د 1992 کال په پیاد راولو، طالبان دوره په یاد راولو، په افغانستان کې بیا هم افغانان پاتې شول، دا وطن یې جوړ کړ. او زه مطمئن یم چې یو تعداد نظر بعض مشکلات لري، هغه صحیح ده چې هغه ځي، ولې اکثریت په دې خاوره کې پاتې کیږي او دا خاوره به جوړوي. زما مشوره دوی ته دا ده چې تاسو دولت ته میوینئ، تاسو افغانستان ته وګوري، وطن ته وګوري، خلکو ته وګوري. یو اداره راځي او څو کلی بیا پرته ځي به بله نوې اداره راځي، نو ټول هغه په دې سیمه کوي چې تاسو دولت موږ ته دانه کوي. دا سوال هم د ځانه وکړي چې تاسو څه کولی شئ خلکو ته، دولت یا حکومت ته نه بلکې خلکو ته څه کولی شئ.
د یو پوهنتون ځوان استاد امیر خان امیری هم وایي دوستانو چې په هر هیواد کې له سیاسي بدلونونو سره ځینې مشکلات رامنځته کیږي، خو باید له وطنه د تېښتې پر ځای مشکلاتو ته په خپله ځوانان د حل لار ومومي،
تغییر و تحولات را تمام کشورها تجربه کردند.
در نړۍ اکثر هیوادونو په سنگړی ډول د دریم نړۍ هیوادونو بدلونونه او تحولونه تجربه کړی دي او د پرمختګ په لارې یو لړ مشکلات ګاللې دي. هر کله چې یو بدلون راځي د ټولو په ځړه ناراضي نو ځوانان چې د یوې ټولنې د ملا تیر ګڼل کیږي که نهیلی شي او د تیښتې په تکل کې شي له نورو څه ګیله. سمه ده چې ناامني او بیکاري ده، خو تیښته د حل لار نه ده. هیڅ هیواد بل چا نه دی آباد کړی، بلکې د هغه هیواد خپل وګړي او ځوانانو چې ستونزې یې ګاللي، زحمت یې ایستلی، ناامیده شوي نه دي. ځان او خپل هیواد یې له بحرانه ایستلی. نو که د بل چا په تمه اوسو، دا هسې یو خیال دی.
وګه ما منتظر دیګا باشیم، یک خیال است.
شکر نعمت زمون چشتا یوشتا متای دمینی کور زمون وطن امور زمون کور زمون وطن امور زمون
کور زمون وطن امور زمون. خو دوستانو، د جاوید امیرخیل په همدې سندره نننه تاندې څنګه پای ته رسو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/tandesangi. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. د سوکال افغانستان په هیله، الله مو مل.
چی خواهش دو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کن تنظیم
های زور از جبری درست و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواورید.